د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ټرافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د اسنا خبري اژانس راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برسیر ښار کې شوې. چارواکو ویلي چې یو مسافر وړونکی موټر اوښتی دی او دغه مرګ ژوبله افغان کډوالو ته رسېدلې ده. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه وایي انټرنیټ او ټکنالوژۍ ته د مساوي لاسرسي نشتوالی نجونې د ژوند له مهمو فرصتونو محرومولی شي. د پنجشنبې په ورځ د اپریل په 23 د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د دې ورځې په مناسبت په خپله اکس پاڼه لیکلي د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو حضور خورا اهمیت لري. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د پرمختګ سره سره نجونې او ښځې لا هم د ډیجیټل ټکنالوژۍ ته د لاسرسي او رول لوبولو په برخه کې له خنډونو سره مخ دي، په ځانګړې توګه په مصنوعي ځیرکتیا کې. د ټکنالوژۍ په برخه کې د نجونو نړیواله ورځ داسې راغله چې افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له هر ډول زده کړو منی دي او انټرنیټ او ډیجیټل ټکنالوژۍ ته لاسرسی ډیر محدود دی. د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي له پاکستانه د ایستل شو کډوالو لپاره په بیړني ډول 2,000,000 یورو مرسته کوي. دا خبره د منځني ختیځ او مرکزي آسیا لپاره د اروپایي کمیسیون مشر اندریاس پاپا کونستانتینو په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې کړې. دا پیسې به د ښاغلي اندریاس په وینا د سرپناه، روغتیایي خدمتونو، خواړو او اوبو د برابرولو لپاره ولګول شي. اندریاس د اروپایي ټولنې په استازولۍ پرون د خیبر پښتونخوا له یو لوړ پوړي اداري چارواکي شعب علي خان سره د افغان کډوالو پر وضعیت خبرې کړې دي. پاکستان د اپریل له پیل راهیسې لسګونه زره افغان کډوال ایستلي دي. ځینو دغو کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دوی د اخراج پر مهال له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او د کیوبا د جاسوسۍ یو افسر چې امریکا ته په جاسوسۍ تورن و تر 28 کلونو بند وروسته خوشې شو. ارنستو بورخس فرانس پیس خبري اژانس ته ویلي له خپلې ازادۍ خوشحاله دی که څه هم د سترګو عملیات باید وکړي. بورخس ویلي ژر غواړي له کیوبا ووزي او امریکا ته لاړ شي. دا کیوبایي افسر په 1999 میلادي کال کې امریکایي ډیپلوماتانو ته د پټو معلوماتو د لیږد د هڅې پر مهال نیول شوی و او د هوانا د یوې پوځي محکمې لخوا په 30 کلونو بند محکوم شو. هغه په زلونو د دې حکم په وړاندې اعتراض وکړ او ویلي و چې داسې حکم اوربند شوی چې ګواکې د واقعا هغه کار کړی و. بورخس 50 کلن دی او یوه 21 کلنه لور لري چې په کاناډا کې اوسیږي. هغه ویلي د زندان 11 کال په کوټه قلفۍ کې تیر کړ. خبرونه مو واوریدل. د ازادي راډیو ویبپاڼې azadiradio.com ته ورشئ، د خبرونو التام لوستلی شئ. د سر مطلب مو دا دی چې په کرمان ولایت کې د ایران په کرمان ولایت کې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ تر لږه شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. دا راپور هم درته خبرو چې په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوې وایي سخت وضعیت کې دي.
و به خاطر رفتن به جرمنی و مدگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
د روغتیایي خدمتونو د کمښت په ارتباط هم تاسو ته یو مفصل رپورټ په دغه پروګرام کې خبرو.
یو څه سوا هغه د معلم ملاتړ کوي، ځینې ګروپونه بتلل ولسوالۍ ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسېدي او ډاکتران به رسېدل، یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه د شم د خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلې دي کارونه.
د خوست ښاروالۍ لخوا په خوست ښار کې سلګونه کثافت دانې ایښودل شوي.
چار چه پرتای مثال کا سپت دانه ته به خالق چه سمره چه نره ډیره شي نره اقدامات وکي نو ډیره بخاري
چې کومه چټلی وی دا به دغه حساب دانه ته واچي ترسو د دوی مخم سپاشي د خاصه په یم وشي.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د ایران په کرمان ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې له امله شپږ افغانان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. د ایسنا خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین شاوخوا یو نیمه بجه د کرمان په برسیر ښار کې شوې. ایسنا د کرمان سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دا افغان کډوال په یو پیژو 415 ډوله مسافر وړونکي واړه موټر کې سپارو چې موټر یې په بل لټ واوښت او مرګ ژوبله یې واړوله. د پیښې د یو ټپي حالت نازک بلل شوی. د دې ترافیکي پیښې لامل لا نه دی معلوم، خو ایران کې قاچاقو تړون کې اکثر افغان کډوال لیو خار بل ته د انتقال پر مال د پولیسو او چیک پاینټونو لویری په خراب لارو بیای یا په لوړ سرعت تیریږي. په دغو موټرو کې چې نهایتا د 15 کسانو ځای وي، تر 12 افغان کډوال ځای وي، او بیا د اکثرو داسې پیښو پر مال د مرګ ژوبل شمیر هم زیات وي. اکثر داسې هم پیښ شوي چې ایراني ځواکونو د قاچاقوړونکو په دغو موټرو باندې ډزې کړي او یو شمېر مرګونې پیښې رامنځته شوي دي. تر ټولو لویه بیلګه د 2000 کال د جون د میاشتې وه، چېرته چې د ایران په یاست ښار کې ایراني ځواکونو د افغان کډوالو په یو موټر باندې ډزې وکړې او له امله یې دغه موټر اور واخیست. په هغه پیښه کې درې افغانان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د ټپیانو د شور او چیغو ویډیوګانې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې، چې پکې یو ټپي او سوځېدلی افغان له درده چیغې وهي او اوبه غواړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو یو شمېر افغان فعالان چې په دې وروستیو کې له پاکستانه جرمني ته الوتنه لغوه شوي وایي سخت وضعیت کې دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل جرمني ته د تګ لپاره یې پوره چمتووالی درلود، خو الوتنه یې لغوه شوه او اوس چې له پاکستانه د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک شوی، خپل برخلیک ته اندېښمن دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغوانی غورزنګ هم د دې اندېښنې په څرګندولو سره چې ښایي د جرمني راتلونکی حکومت د افغانانو د لیږد بیر ودروي وایي دا کار به د هغه هیواد لسګونه سیمه ییز کارکوونکي او د بشري حقونو فعالان له خطر سره مخ کړي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
و به خاطر رفتن به جرمنی آمادگی کامل داشتیم، تمام کارهای ما تمام بود، اما متاسفانه پروازهای ما لغو شد.
په پاکستان کې د بشري حقونو یوه فعاله وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د اپریل په 23 جرمني ته الوتنه لغوه شوه. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د خپل غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس په دې هېواد کې د خپل ځان او کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمنه ده.
نظر به بودی کمرای ما شده بود پاکستان نامد
د کومې ژمنې له مخې چې راسره سوی و پاکستان ته راغلم، ټول بهیر بشپړ سو او موږ جرمني ته د تګ لپاره تیارای نیولای و. هر څه چمتو و خو الوتنې لغوه سوې. دلیل یې معلوم نه دی او موږ ته هم نه دی ویل سوی. اوس ډېر اندېښمن یو ځکه پاکستان هم د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی او موږ نه پوهیږو چې څه وکړو.
رو کده مجنبان دیپورت میکنن، دیسگیر میکنن و ما هم نمیفهمیم که چی کار کنیم.
یو بل کس چې د دالوتنه هم جرمنی ته لغوه شوی او نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه وښوده او د جرمني له حکومت یې وغوښتل چې په شرایطو برابر کسان دې ژر تر ژره انتقال کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې دوه پروازونه چې ټاکل شوي وو د اپریل په 23 او 29 افغانان له پاکستانه جرمني ته انتقال کړي لغوه شوي دي. فرانس پریس خبری آژانس د دې وزارت د ویان سباستین فیشر له خولې راپور ورکړی چې دا مهال په راتلونکو دوه اونیو کې د افغانانو د انتقال لپاره بله الوتنه نه ده پلان شوې. د دې پریکړې دلیل د الوتنو د تنظیم د بهیر ستونزې او اداري مسایل ښودل شوي چې پکې د ویسو د بهیر وروستي کېدل هم شامل دي. په ورته وخت کې د شنبههای ارغواني غورزنګ جرمني ته د افغانانو د انتقال بهیر د احتمالي درېدو له امله د اندېښنې ښودلې په ترڅ کې ویلي دا کار د دغه هیواد د لسګونو افغان محلي کارکوونکو او بشري حقونو د فعالانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د غورزنګ د اپریل په 23 نېټه په دې اړه په یوې خبرې کړې اعلامیه کې د جرمني له حکومت غوښتي چې د خپلو هغو محلي کارکوونکو او بشري حقونو فعالانو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې له ګواښ سره مخ دي او دا بهیر دې چټک کړي. د دې غورزنګ بنسټي ښودونکې مریم اروین ازادي راډیو ته وویل
ما در این اعلامیه بسیار تاکید کردیم قاهان تداوم بده
موږ به دې اعلامیه کې ډېر ټینګار کړی او د انتقال د بهیر د دوام او پکې د پوره دقت غوښتنه مو کړې ده. موږ هیله لرو چې جرمني د یو داسې هیواد په توګه چې کلونه د ښځو او بشري حقونو د مبارزې په برخه کې په لومړي صف کې ولاړ دی، افغان ښځې د جنسیتي اپارټاید رژیم ته یوازې پرېنږدي. موږ د بشري حقونو له ټولو بنسټونو، مدني ټولنو، فعالانو او رسنیو هم غوښتي چې په پیاوړې همغږۍ سره هڅه وکړي چې افغان ښځو ته عدالت غوښتنه وکړي.
په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 130 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول. د پاکستانه د افغان کډوالو د انتقال د دوه الوتنې داسې مهال لغوه کېږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اپریل پر 14 ویلي هغه افغانان چې لویدیځو هېوادونو ته د پناه غوښتنې کیسونه لري که د اپریل تر پایه پورې له پاکستانه ونه لېږدول شي ممکن نه د هېواده وویستل شي. د یادونې ده چې د فبروري میاشتې په ټاکنو کې د محافظه کار ائتلاف تر بریا او د ناقانونه کډوالۍ پر وړاندې په سخت چلند تر ټینګار وروسته د دې ائتلاف غړو د افغان کډوالو د انتقال د الوتنو د بندېدو غوښتنې زیاتې کړې او پر اوسني حکومت یې د دغه بهیر د دوام په خاطر سختې نیوکې کړې دي. د کله نه چې طالبان په 2021 کال کې افغانستان کې بیا وخته ورسېدل، جرمني په بېلابېلو پړاوونو کې هغه افغانان چې له ګواښ سره مخ دي یا یې له جرمني ادارو سره کار کړی د هېواد ته انتقالوي. لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هېواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان به 14 نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو زور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا پر روسیې نیوکه وکړي چې پر اوکراین مرګونی توغندیز بریدونه کړي. ترامپ پنځمنه وخت په سپینه ماڼۍ کې د ناروې د صدر اعظم یوناس ګار ستور کوربه او د اوکراین او روسیې د جګړې په اړه ځینې پوښتنې ځواب کړي. ما تیر شپه خوښه نه شوه، زه یې په اړه خوښ نه وم. موږ د سولې په اړه د خبرو په منځ کې یو او دا میزایلي وتوغول شوې، زه ترې خوښ نه وم، نو دا زما هدف و. ولسمشر ټرمپ دا تبصره د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د هغه یو مخکینی بیان ته اشاره کړې وه. ښاغلي ټرمپ په هغه بیان کې پر کیف او نورو سیمو د روسیې وروستیو توغندیزو بریدونو ته چې د اپریل 24 په شپه وشول د روسیې پر ولسمشر غوسه ښکاره کړه. هغه پوتین ته په خطاب لیکلی و: زه په کیف باندې د روسیې له بریدونو خوښ نه یم، ضروري نه ده او ډیر بد وخت دی. ولادیمیره بس کړه، په اونۍ کې 15000 سرتیری وژل کیږي. ټرمپ په تروت نومي ټولنیزې شبکې کې دا بیان خپور کړ او په پوتین یې ټینګار وکړ چې د سولې تړون وکړي. د اپریل 24 یعنی د پنځمې په شپه روسیې د اوکراین په پلازمینه کیف او څو نورو ښارونو پراخ توغندیز بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شول او تر 90 زیات کسان ټپیان شول. د اوکراین د کورنۍ چارو وزیر ایهور کلیمینکو په خپل ټلګرام لیکلي روسیې څه باندې 210 ډرون او توغندیز بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 100 دا ډرونونه او توغندیز بریدونه د اوکراین ځواکونو شاند کړل. لبم غورزون کو الوتکو او د پوزي بيړې وشتل شوی لري واټن وشتون کې توغندې او کروز میزایلونه د اوکراین پلازمینه کیف شاوخوا سیمه لکه ژتومورو، دنیپرو، خارکیف، پولتاوا، خملنیتسکی، سومی او زاپروژیا ولګیدل. روسیې دا بریدونه د اوکراین د تدیر شو میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د یو نسبتا ګواښونکي وړاندیز څخه څو ساعته وروسته وکړل. امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې ده او ولسمشر ډونالد ترامپ وړ مورز ویلي و چې فکر کوي له روسیې او اوکراین سره یو تړون ته رسېدلی و. هغه په سپینه ماڼۍ کې پنځمه نا وخته یو وار بیا ټینګار وکړ چې روسیې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه لویه موافقه کړې او هغه دا چې د ټول هیواد له نیولو څخه ډډه کوي. ټرمپ دا هم ټینګار وکړ چې هغه په روسیه ډیر فشار راوړي او له همدې امله ولسمشر ولادیمیر پوتین اوس خبرې کوي. هغه په دواړو اوکراین او روسیې تړون ته د رسیدو ټینګار وکړ. اوکراین او د اروپا ډیری برخې د دې مفکورې په وړاندې په کلکه غبرګون ښوولی او استدلال راوړي چې دا د روسیې لپاره د ځمکې د غصب د بندولو په خاطر یو امتیاز نه دی. آزادی رادیو ته غوښتست اوس هم د روغتیایي خدماتو په اړه یو مفصل راپور. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د افغانستان د څه باندې 0 روغتیایي مرکزونو لړلې نیمایي هغه وتړل شي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي د غیواد کې ټول ټال 1038 روغتیایي مرکزونه فعال شي. د کال له پیله شاوخوا 300 وتړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخامخ دي. دوی دغه خبرداری له افغانستان او خپل همدې سازمان سره د امریکا د مرستو له کمیدو وروسته داسې مال ورکړی چې په افغانستان کې له پخوا روغتیایي خدمتونه کمزوري وو. یو شمیر عامو افغانانو هم ویلي چې ولایتونو او ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونه پیکه شوي او وایي له روغتیایي سکتوره د نړیوالو ملاتړ حیاتي دی. دا چې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دغه سازمان سربیره نور کوم نړیوال بنسټونه د افغانستان روغتیایي سکتور تمویلوي او خپله د طالبانو حکومت دې سکتور ته څومره بودیجه لري؟ اسدالله لودین پرې دغه تفصیلي راپور جوړ کړی. دا راپور د زابل د یوه اوسیدونکي په غږ پیلېږي چې د ډبلیو ایچ او پر اندېښنو خبری کوي.
په زابل کې دوی د کال تر پای اټکل کړی دا اوس عمر لس فیصد دولس فیصد بې برخې شوي دي.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدې شپه ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولې چې له مرکزي روغتون سره یې مرسته کوله. ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی ډلې لیږلې.
موسسه وه هغه د معلم ملاتړ کوي، ځینې ګروپونه به تلل ولسوالیو ته، هغه لرې پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدې او ډاکټران به رسېدل، یو څه نه څه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړه د خبرداری سره هغه درېدلې دي کارونه د بې برخې شوي دي. دا یو خبره. زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ اووه کسانو استعفا کړې ده چې روغتیایي بخش کې کار کوي. په داخل استعفا د زابل د مرکز کلات روغتون د سرطبیب صاحب وه. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ موسساتو کوي، د دوی ماشینه شول، د دوی چلاو کېدی، دوی به روغتیایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې موسسات لاس اخیستې ده.
هغه که څه هم د دغې موسسې چې اوس یې زابل کې فعالیت تونه درولی نوم یاد نکړ، خو ګان شمیر نه دولتي موسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیاي خدمتونو د پیکا کېدو دغه ډول شکایتونه نوی نه دي، بلکې د طالبانو لوبیا واکمنېدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کمیدو را په دې خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خوا به هر کال د هوا په تودېدو د دوی کلیو او باندو ته هغه موسسې ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرستې کولې. نوموړی وایي د طالبانو لوبیا واکمنۍ راهیسې د دغو موسسو څرک نه لګیږي او په خبره یې پر شته روغتیایي مرکزونو هم ګڼه ګوڼه ډېره ده.
نو په خوا به دغه غریبو خلکو ته داسې یو پشخانی ورکول کېدلې، سروې به کېدله او دا سو کال هغه ټیم نادره کده، هغه ډېرې مؤثر او مفیده وي. یوازینۍ لاره د همغه د ملاریا او مورکې نه بچ کېدو وسیله وه د خلکو سره. او نور خو هېڅ برق دلته نسته، مثال د خبرې چې سړی پکی چالان کې برق خو سیستم نسته په اکثره پر سیمو کې کنه په ولسوالۍ کې. نو زه له دغه ډبلیو ایچ او نه دغه هیله کومه، ځکه چېر د رښتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي، نو دا ډېر مشکل وخت ده. بیخي په دې ډاکټرانو باندې هغه نسته چا خبره دی ویني، معاینه کېدو لمبر پې نسته او په هر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپلو سترګو یې مونږ وینو او دا نور مخ په ډېرېدو ده. نو زه تېنه یو ولسي وګړي په حیث هیله کوم چې ډېر خلک د دوی په انتظار دي چې دا ټیم به بیا راځي او مونږ ته به پشخانې توضیح کوي. هغې باندې همغسې دوایي ورسره
شکایتونه یوازې د عامو خلکو نه دي، روغتیایي کارکوونکي هم په کور دننه ورته شکایتونه لري، خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولی. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیایي کارکوونکي د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې درې سوه ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
متوسط خوارځواکۍ او همدارنګه دوه نوي په شدید خوارځواکۍ په یو ګوره په یوه ولسوالۍ کې دومره خوارځواکۍ او شترسي، ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره دا ده چې روغتیایي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او خبرداری ورکړی چې د همدې 2015 کال تر پایه ممکن لس فیصد افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر ایډوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته د دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال له پایله چې امریکا افغانستان سره مرستې ځنډولي، تر اوسه درې میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلی د 2015 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1038 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره ثبت دي 340 تړل شوي او ویره شته چې د کال تر پایه 260 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوو روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د ډبلیو ایچ او په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو له تړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو له ډلې 56 میلیونه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداری د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنا دی؟ ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر واخلو، خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان له څه ویلو ډډه وکړه. د عامې روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د ډبلیو ایچ او اندېښنه ډېره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلي بولي بشپړ تړل شوي نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د ډبلیو ایچ او څانګې تړل شوي دي.
د ډبلیو ایچ او دغه ادعا او دغه اوازې او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټ دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو عرضه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسې د خوانه دا تمویلېږي. د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ذمہواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه ورکول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سږ کال په جنوري کې له لوړې وروسته یو شمیر فرمانونه صادر کړل چې یو هغه یې د ډبلیو ایچ او له اډانې د متحده ایالاتونو د وتلو په اړه و. ټرمپ د افغانستان په ګډون د نړۍ له بېوزله هیوادونو سره د امریکا بشري مرستې هم وځنډولې او په دې وروستیو کې وویل شول چې له افغانستان او یمن پرته به یو شمیر نورو هیوادونو سره مرستې بیرته پیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تم بروس ویلي افغانستان او یمن سره بشري مرستې ځکه نه پیلوي چې په خبره یې په افغانستان کې د طالبانو حکومت او یمن کې حوثي وسلوال د دغو پیسو ګټه اخلي. د دوی دغه اندېښنې بیا د طالبانو د اقتصاد وزارت رد کړې او یې ویل چې بشري مرستې د ولس لپاره دي او طالبان ترې هیڅ ګټه نه اخلي. د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره روغتیایي سکتور له ستونزو سره مخامخ وو او له دې سکتوره د نړیوالو ملاتړ ورسره کم او سلګونه روغتیایي کارکونکي له افغانستانه ووتل. د ازادي راډیو د وی موندنې لمخې چې تیر کال اکتوبر میاشت کې خبره شوه سلګونه روغتیایي مسلکي کډرونه له افغانستانه وتلي او شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي دي. د چارو کتونکي وایي د طالبانو حکومت باید هڅه وکړي چې په اوږدمهال کې روغتیایي سکتور له کورنیو عوایدو تمویل کړي او د بهرنیو بنسټونو له احتیاجه خلاص کړي. خدا چې د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له اقتصادي ستونزو او د کډوالو د راستنېدو له بې ساري څپې سره مخامخ دی، دغه هدف ته رسیدل ستونزمن بریښي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
ازادي رادیو ته غوګست د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې اوریدل شي. همدارنګه د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه او ټولنیزو شبکو لاغې ډلې فیسبوک او انستګرام کې د ازادي رادیو مهم ټلویزیونی خبرونه هایلایټ او ګڼې نورې ویډیوي برخې هم لیدلای شي. اوس به هم ورشو خوست. په خوست کې د ښاروالۍ لخوا د ښار په جادو لوی سړکونو او کوڅو د صفایي او د ښار د پاک ساتلو د تور د ترویجولو په خاطر د شپږ سو نو کثافت دانې او د ځای پر ځای کولو کار پیل شوی. په ورته وخت کې د خوست د ښاروالۍ مسولین او کاریګر له ښاریانو غواړي د ښار په پاک ساتلو کې له دوی سره مرسته وکړي او هر ځای دې کثافات نه غورځوي. بل لور ته خوست ښاریان دا ګامستایي خو زیاتوي د توظیف کاریګر د کثافت دانې پر وخت تشوي تر څو د ښار د ناپاکۍ او بدبوي سبب نه شي. نور جزئیات د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
د خوست ښار د پاک ساتلو په خاطر ښاروالۍ د پخوانیو کثافت دانې سربیره د شپږ سو نورو د نصبولو کار پیل کړی چې په دې سره به د ښار ډېری سړکونو کوڅو او جادو کې کثافت دانۍ ته د خلکو لاسرسی ډېر شي. د خوست اوسیدونکي د ښاروالۍ دا فعالیت او ګام ګټور بولي او له عامو خلکو غواړي چې د ښار پاک ساتلو په ځانګړي ډول کثافت دانۍ ته د کثافاتو غورځولو کې ناپامي ونه کړي. دوی زیاتوي ښاروالۍ د ښار د پاک ساتلو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. دوه تنه خوست ښاریانو رفیع الله او ولی الله مشال رادیو ته وویل
چار چې پرته مثال کثافت دانۍ ته به خلک چوي څومره چې نره ډېره شي نره اقدامات وکړي نو ډېره به خاوي
چې کومه چټلی وی دا به دغه کسب دنای ته واچای ترسو د دوی مخم صفاشي د خاص صفای موشي.
په خوست ښار کې د پاکي پاړې وستونز چې د غمدار دل کیږي هغه پر وخت د کسافت دانیو نه تشول او ټاکلو ځایونو ته د کسافات په لیک ډول کې ځان دی. یو بل تنځوي اوسیدونکو کې انعام الله د تنظیف له موظفین غواړي چې دې برخه ته هم پام ډیر کی.
د ډکول پر مخ د خوست ښاروالۍ څخه زموږ هیله دغه چې پر وخت ځای ته ورسوي او بیرته په خپل ځای کې خودل شي.
د ښاروالۍ د تنظیف د برخې کارګر بیا وایي کچېری ښاریان دوکانداران او کاروباریان کثافات مشخص ځایونو ته واچوي د هغو ځایونو پاکول ګران نه دي، خو که هر ځای غورځوي نو د دوی پرسونل لګ دی او د ښار صفایي په ښه ډول نشي کېدلی. د تنظیف دوه تنه کارګرو حبیب شاه او بابری ګل وویل
پل ځای ته چې وچوي موږ ډېره مننه دوی نه کوو. دا لختیو ته په غوړې په موږ چې ډرم درولی وي ډرم ته دوی نه ورچوي، لختي ته کو په جلی نه ورچوي. موږ سره ډېره زیاته همکاري وکړي چې د دې کسب دانې ته مسخا دخلتي وي بل شوي دې ته ورچوي چې تر څو پورې موږ دا انتقالوو چې د وطن خدمات په سمه توګه وشي او سمه صفایي وشي.
بل لور ته د ښاروالۍ ځایي مسؤلین وایي د ښار دایمي پاک ساتل په یوازې ځان د ښاروالۍ لیوسه نه دي پوره، بلکې ټولو ښاریانو ته باید دي چې په دې برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. خوست ښاروال مفتي شهزاد نور راشد وویل
ښار صدا یوازې د ښاروالۍ مربوط نه ده، ښار صدا هغه د ټولو ښاریان ده. نو که دوی موږ سره د صفایي په د تنظیف په برخه کې همکاري وکړي کوشش په دې کې وکړي کوم کثافات چې جمع کیږي هغه باید خپلو کوم جن ورته مخصص وي دي یا د کسبانې دانې په کوم ځای کې مخکې دي هلته کې دي هلته کې واچي.
یاد دیوی خوست ښار چې د لږ نفوس لپاره په پخوانی نقشه آباد شوی په اوس وخت کې په دې ځای کې د شته کاروبار سوداګرۍ د خلکو د ډېرې ګڼه ګوڼې او ترافیکو د ازدحام په پرتله وړوکی دی. کتون کې د ښار د پاک ساتلو حل لار همدا بولي چې دې کار لپاره ښاروالۍ ټولنیز بنسټونه رسنۍ او ښاریان په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم سلیم مسختای پرلیاس نوش پنجری نور ولس په ځان کالی سره پیرات کی څوک راغ ناوري نور د مشرانو د امیرانو د مولایان او شیخان سمور دا خواست کو زمر راغ دی ول مر مجبور ی در په درسو پیرات کې ولای شل شپه و میاش کیږي معرفي بند ده برګره نسته څوک زمر راغ نه اوري څوک زمر شریعه غشتنه نه اوري مر د خپل لکسه بلابود شی نه غواړو شریعت مخالفت نه کوو د امیر مؤمنین د امر سره مخالفت نه کوو د خدای پر لاس چې څکم شی زموږ راکېږي په شریعت باندې دا راکړي چې موږ د مجبورۍ د دربدرۍ د مسکینۍ بچیان پاته موږ بیرات کالي پر ځان تېرو موږ ډېر درفدرۍ موږ ډېر مجبورۍ والا زموږ ناره واوري موږ به تاسو ولاړ شي مرګ ته ناظرې تپ ته ناظرې در مټه رمضان لاندې کوو د مجبورۍ د درفدرۍ هر چه هم کوو د خدای پر لاس امارت زموږ غږ واوري زموږ سره پوښتنه وکړي چې تی څه غواړي موږ د حق غوښتنې کوو چې موږ حق یې موږ وغواړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله غم د کندهار ولایت ډنډ ولسوالۍ څخه مې دا پیغام پرېښی دی. زموږ د ډنډ ولسوالۍ دغه د ذاکر شریف سړک ترې یوه اندازې پورې ډمبر شوی دی. بیا چې د ترنک ته چې رارسېږي دلته ترنک پل ورته وایي هغه پل نه دی جوړ شوی په تېره اداره کې. ما دې دغه پروا چې وایي ما بر نورې نه کوي برابر هیله لرو چې دا را جوړ کړي.
د آزادۍ رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمنګ د مهاجرینو په باره کې د هر چا خپل نظر دی. زه اسماعیل شواری د بغلان د ولایت باجب دی خواته موږ تورخم ته زمنګ مهاجرین راوړي او زمنګ مهاجرینو ته یو به یو ډوډۍ او لاسرسی یو موټر یو کرایه باید چې زمنګ حکومت دغه شی ورته برابر کړي بغیر د لیسار چې کومې پیسې دوی ته ورکړي بغیر د